السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې افغان حکومت د امریکا لخوا د دوی امنیتي ځواکونو ته د بودیجې د زیاتوالي هرکلی کړی.
په کلنۍ بودیجې کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو، متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو.
کندوزی بزګر په غنملاو کې اوربند غواړي.
نن چې زمونږ غنم پاخري، زمونږ غنم زمونږ نه مخزوي، زمونږ روزي زمونږ نه مخلي. د مرمیو نه خو ځان ته نجات ورکړي چې فرار مو کوګورنه پریښود.
روزګان کې د سولې پارک په جوړېدو دی.
خوخوا د ډېر جنګونه دي، موږ غواړو چې دغه سولې پارک په نامه دغه سولې پارک
او د بلاروس سیاسي مخالف د بلاروس د رژیم پر ضد نړیوال اعتراضونه ستایلي دي. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. که تر پایه را سره پاته شي، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونه هم اوریدلی شي. لومړی خبرونه اورو، صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یوه هدفي برید کې وژل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړي چې طالبانو په تیر نږدې یوه میاشت کې 250 افغان ملکیان په بریدونو کې وژلي. او د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم یو وار بیا د حکومت ضد د مظاهرو او غونډو اعلان کړی. پوره خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په تیر یوه میاشت کې نږدې 250 افغان ملکیان وژلي دي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي د طالبانو په بریدونو کې نږدې 530 ملکیان ټپیان شوي هم دي.
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنند به خاطر
طالبان په خپلو یرغلیزو عملیاتو کې ملکیان پنه کوي. دا جنگی جنایت ده. په دې وروستیو کې په ځانګړي توګه ملکیانو ته درانه تلفات او وختي چې مسؤولې طالبان دي.
طالبان است.
آریان زیاته کړي امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو بریدونه ځواب کړي دي. د آریان د دوه خبرو په اړه تر اوسه خپلواکو سرچینو تبصره نه ده کړې. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د افغان چارواکو د دې تور په اړه څه نه دي ویلي چې د ډلې په یوه میاشت کې نږدې 250 ملکیان وژلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یوه هدفي برید کې وژل شوی. دا خبره د کابل امنیې قومندانۍ تایید کړې. د قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته په یو لنډ پیغام کې لیکلي د کابل د 15مې ناحیې اړوند نیازبیک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا عارف الله عارف باندې ډزې شوي او وژل شوی. یو بل کس هم په دې برید کې ټپي شوی دی. د ښار جوړونې وزارت هم په یوه اعلامیه کې د عارف الله عارف په وژنې خواشیني ښودلې او ویلي دي چې دا د انسانیت ضد عمل غندي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت پخوانی موینه خاطره سادات د اختلاس او تزویر په تور په څلور کاله او اته میاشتې حبس محکومه شوه. د افغانستان سترې محکمې خبر ورکړی چې نن د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې لومړنۍ محکمې د اختلاس او تزویر په تور د خاطرې سادات تر څنګ د ښار جوړونې وزارت لږ تر لږه 15 نور لوړپوړي پخواني مامورین هم محاکمه کړل. سترې محکمې ویلي د حکومت دا لوړپوړي پخواني مامورین د حبس په بېلابېلو مودو چې تر ټولو زیات یې څلور کاله او اته میاشتې او کمی یو کال او دوه میاشتې د محکوم کړي. محکمې همداراز حکم کړی چې د دولت دا پخواني مامورین باید د بیلابیلو حوالو د تزویر په خاطر نږدې 10 میلیون افغانۍ بیرته ورستنې کړي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم یو وار بیا د حکومت ضد مظاهرو او غونډو اعلان کړی. دغه ائتلاف ویلي لومړی غټه مظاهره به د جولای میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په سوات کې وکړي. د مې په 9مه تر غونډې وروسته د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن په یوه خبري غونډه کې ویل دوی پریکړه کړې چې د مظاهرو او احتجاجونو ترڅنګ به د حکومت درغلیو پر ضد محکمو ته هم ځي. نوموړي زیاته کړې د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت د خلکو مسایلو حل کولو او د چارو په مخته وړلو کې ناکامه شوی. حکومتي چارواکي د اپوزیسیون مظاهرې سیاسي چلګڼي او دریز لري چې د درغلیو په قضیو کې له سزا د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دغه هیواد د مرکزي بانک رئیس عبدالناصر همتی ګوښه کړی. همتی د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید دی. رویټرز لیکلي روحاني همتی ته په خطاب ویلي که ټاکنو ته درېږي په مرکزي بانک کې نشي پاتې کېدی ځکه ستا حضور د پیسو په پالیسۍ او د تبادلې په ریټونو اغېز پرې باسي. همتی د روحاني پریکړه منلې ده. عبدالناصر همتی د هغو اوو تنو له ډلې دی چې د ایران ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه د نگهبان شورا لخوا تایید شوي. او د چلسی فوتبال لوبډلې لکلونو وروسته یو اربیا د اروپا د اتلانو لیګ اتلولي وګټله. د اروپا د اتلانو لیګ فاینل ته دوه انګلیسي ټیمونه وتلی وو. د چلسی او منچستر سیټي ترمنځ فاینل لوبه د پرتګال په پورتو ښار کې وشوه. په پایله کې د چلسی جرمن لوبغاړي کای هاورتس په 20مه دقیقه کې ګول ترسره کړ او په همدې یو ګولې خپل ټیم بریا ته ورسو. دا نږدې لس کال وروسته په اتلانو لیګ کې د چلسی اتلولي وه. دا انګلیسي ټیم په 2012 کال کې هم اتلولي ته رسیدلی وو.
که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ وب پاڼې ته ورشئ آزادي رادیو ډاټ کام آدرس ته. راځو د خبرونې د سر راپور ته. افغان حکومت د امریکا له دې پریکړې چې په نوې بودیجه کې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره 300 میلیونه ډالر زیات وړاندیز کړي هرکلی کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دا له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو او ګډ کار پایله یادوي. که د متحده ایالاتو کانګرس د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وړاندیز شوې بودیجه تصویب کړي، دا هیواد به په 2022 کال کې افغانستان سره په پوځي برخه کې 3.3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. بلخوا په مسکو کې افغان سفیر ویلي افغانستان چمتو دی چې له روسیې څخه هم وسلې وپیری. دا چې د موضوع جزئیات څه دي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان حکومت د امریکا د پریکړه ستایي چې خپل کلنۍ بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره 300 میلیون ډالر زیات په پام کې نیولی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې پر ورځ کانګرس ته خپل کلنۍ بودیجه چې 6 تریلیون ډالر کې وړاندې کړه. د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله دې رقم کې 115 میلیارد ډالر پوځي بودیجه ده چې 3.3 میلیارد یې د افغان ځواکونو لپاره ځانګړي شوي دي چې د تیر کال په پرتله 300 میلیون ډالر زیاتوالی ښیي. تیر کال دا مرسته نږدې 3 میلیارد ډالر وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ د مرستو زیاتېدل له نړۍ او په ځانګړي ډول له متحده ایالاتو سره د ښو اړیکو او ګډ کار پایله بولي. خغلی اندړ نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نظامی ډګر کې نور په ځان متکی شوي او د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته به دوی سره مرسته او ورس حملاتړ دوام ولري.
دا د اوس امریکا تازه د 2022 کال په کلنۍ بودیجه کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو او دا مثابته کړې هم ده.
د ډیفنس ون رسنۍ د راپور پر بنسټ له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو کلنۍ مرسته به د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې ولګول شي. متحده ایالات داسې مهال په خپله پوځي بودیجه کې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر زیاتوي چې عملاً له دې هېواده د خپلو عسکرو ایستل پیل کړي او دا لړۍ نږدې 25% بشپړه شوې ده. دا بهیر د روان زیږدیز کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی چې د سپتمبر په 11مه به بشپړ شي. له افغانستانه د بهرنیو په ځانګړي ډول د امریکایي عسکرو لوتو وروسته یوه اندېښنه د افغان ځواکونو مالي ملاتړ دی. هغه څه چې افغان حکومت وایي په دې اړه اندېښنه نه لري او دلیل یې د نړیوالو لخوا د مالي مرستو د ملاتړ ډاډ بولي. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال محمد امیر محمدی هم ازادي راډیو ته وویل له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې د هغو هوکړو دوام دی چې افغان حکومت له دې هېوادونو سره کړي دي. خوشنون کې وایي امریکا په پوځي برخه کې د مرستو په زیاتېدو سره غواړي دوه موخې څرګندې کړي. د پوځي مسایلو کارپوه عبدالباری آرس:
یو دا چې د افغانستان پوځ ته یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته، د بل اړخه څخه دا د طالبان لپاره هم یو خبرداری دی چې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي که جوړی ته رانشي.
امریکا راسې مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له زیاتېدو خبر ورکوي چې په مسکو کې افغان سفیر ویلي افغانستان چمتو دی چې له روسیې وسلې وپیری. سید طیب جواد تاس خبري اژانس سره مرکه کې له روسیې وغوښته چې د افغان ځواکونو په تجهیز په ځانګړي ډول د پوځي هیلیکوپټرو په ترمیم کې مرسته وکړي. خغلی جواد له روسیې غوښتنه کړې چې د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم د افغانستان لاسنیوی وکړي. امریکا داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د مرستو د زیاتېدو خبر ورکوي چې د ناټو سازمان هم د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ او سینا ډبولی او تیرونی د دغه سازمان سرمنشي یان سټولټنبرګ په دې برخه کې د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ. په داسې حال کې دا چې نږدې 3 کاله وړاندې په بروکسل کې د ناټو سرمشري ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ ته به د 2024 کال تر پایه دوام ورکوي.
و امریدل چې امریکا غواړي راتلونکي 2022 کال کې د افغانستان د پاوز بودیجه کې 300 میلیونه ډالر زیاتوالی راولي. امریکا دا زیاتوالی داسې مهال راولي چې ځواکونه یې له افغانستانه په وتو دي او په ورسره هممهاله په افغانستان کې جګړه هم توده شوې. تازه د افغانستان د کار جوړولو او ځمکو وزارت وایي د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس انجینر عارف الله عارف نن په کابل کې د ناپیژند وسلوالو په برید کې ووژل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیره نږدې یوه میاشت کې د طالبانو په بریدونو او چاودنو کې 238 ملکیان وژل شوي. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنوي ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې په همدې موده کې 528 ملکیان ټپیان شوي هم دي، هغه ادعا چې کومې خپلواکې ادارې نه ده تایید کړې او طالبانو هم رد کړې ده.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د 15 ناحیې اړوند په نیازبیک سیمه کې د عارف الله په نوم یو کس د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو وژل سوی او د عبدالرازق په نامه یو بل کس ټپي سوی. امنیه قمندانۍ دغه خبره رسنیو ته په استول یې خبر پاڼه کې کړې. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت له لوري په خپره سوې اعلامیې کې راغلي چې وژل سوی کس انجینر عارف الله عارف د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس و، خو د ټپي شوي کس په اړه په اعلامیه کې څه نه دي ویل سوي. تر اوسه چا د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اوږدې مودې راهیسې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په بېلابېلو کچو دولتي چارواکي او عام خلک په نښه کېږي چې مسؤلیت یې څوک په غاړه نه اخلي او خلک یې اندېښمن کړي دي. دوی له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په خپلو تازه تحرکاتو، چاودنو او بریدونو کې ملکیان په نښه کوي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د دغه وزارت وین طارق آرین د یکشنبې په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنن به خاطر
طالبان د خپلو یرغلیزو عملیاتو لپاره ملکیان په نښه کوي. دا جنګي جنایت دی. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه ملکیانو ته درنه تلفات اوښتي چې مسؤلین یې طالبان دي. د طالبانو دا نوي تحرکات جنګي جنایت دی. افغان ځواکونو هر وخت د دغو جنایتونو ځواب ورکړی.
قوانین ادارې امنیتی افغانستان در هر مرحله پاسخ جنایات طالبان را دادند.
نوموړي زیاتوي چې د روان مریض کال د سور له 11مې د جوزا میاشتې تر 9مې نیټې پورې د طالبانو په بریدونو او چاودنو کې 238 ملکیان وژل سوي او 1520 نور ټپیان سوي دي. دا چې دغه ملکیانو ته په کومو ولایتونو کې مرجو بلا وخت د کورنیو چارو وزارت چارواکي په اړه زیات جزئیات نه ورکوي. دغه ادعا تر اوسه د کومې خپلواکې ادارې لخوا نه ده تایید سوې. خو د طالبانو وین زبیح الله مجاهد بی ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې د عید ارت کړي د اویلی دي چې برعکس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندوز کې کروندګر د جګړې له دواړو غاړو غواړي چې د څه وخت لپاره د جګړه ودروي څو د دوی د غنمو پاخه شوي فصلونه د اور خوراک نشي. دوی وایي ک چیرته داسې کار وشي نو دوی به د کال له غلو بې برخې شي. کروندګر وایي د ټول کال خواري جګړې اوس له ګواښ سره مخامخ کړي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
په کندوز کې له یوې خوا غنم پاخه شوي، له بلې خوا د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د کندوز ښار د څنډو په شمول د دې ولایت په ګڼو کرنیزو ولسوالیو کې دا مهال تودې جګړې روانې دي چې له امله یې کروندګر نشي کولی غنم لو او درمنځونه تمام کړي. ګڼ بزګران د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې خپل بریدونه او عملیاتونه ودروي څو دوی خپل کښتونه راټول کړي. دوی ټینګار کوي که جګړې دوام وکړي پاخه غنم به په پټو او درمندونو کې وسوځي او همدارنګه د کروندګرو د کار مخه به ونیسي. 50 کلن محمد اکبر د کندز د شیرچی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه تڼاکې لاسونه او لمر وهلې څېره هغه خواري او زحمت بیانوي چې د پر خپلې کروندې استده.
نن چې زمونږ غنم پاخه دي، زمونږ غنم زمونږ نه مسوځوي، زمونږ روزي زمونږ نه مخلي، د مرمیو نه خو ځان ته نجات ورکړي چې فرار مو کوګورنه پرېښوده. اوس نو په بل طریقه مونږ وژنئ چې زمونږ دارایي زمونږ نه اخلي. هغه غنم چې زمونږ وسوځېدل نو داسې وکړئ چې راشي مونږ بمبار کړي تیاری راولئ چې په یو ځای باندې تلف شو. داسې مه کوئ چې مونږ په تدریجي وژنئ، تدریجي مو وژنئ.
د دې ولایت خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی څلوېښت کلن غلام حضرت ساحل هم ورته خبره کوي.
زمونږ غنم اوس پاخه سوي دي. دواړو ښکېلو لوري جنګ جګړې کېږي، زیاتره د خلکو درمندونه سوځي، کښتونه یې اور اخلي. دواړه ښکېل لوري اوربندو کې دا به ډېره ښیي تر څو دغه کروندګر او دهقانان خپل حاصلات په ارامه فضا کې ترلاسه کړي تر څو هغه خپلو بچو ته یو مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی 38 کلن عبدالجلیل مایار وایي چې په دې چیرې بزمکه کې غنم کرلی او پر درې لک افغانۍ لګښت راغلی. هغه ویره لري کې چیرې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام وکړي نو د دوی پاخه شوي غنم به اور واخلي.
ټول د کورنۍ عاید زمونږ د خپل عاید دی. مثال دا ټول عایدات زمونږ دغه دیقانې نه دغه ځمکې نه دي. غنم هم کړي دي، هغه هم دومره خوندور نه دي شوي. که چېرته دغه مرمۍ په دې کې ولګي دا اور واخلي، موږ در بدره کېږو. زمونږ هیله همدا د طالبانو دولت څخه چې بېځایه ډزې دي نه کوي، بېځایه حد اقل دغه ورځو کې خو پرېږدي د خلک دغه خپل کښتونه ټول کړي.
د دغه ولایت د مرکز اړوند د الچین د سیمې اوسېدونکی دېرش کلن بسم الله هم د جګړې له ښکېلو لور غواړي چې جګړه دې بس کړي او کروندګرو ته دې فرصت ورکړي چې خپل کښتونه راټول کړي.
حاصلات ما رسېده او ما باید دراوبه کړم، د یو وخت نه باید جنګ وکړم. و
زموږ کرنیز فصلونه په ځانګړې توګه د غنمو فصلونه پاخه شوي دي. موږ باید خپل کښتونه راټول کړو. که چیرې طالبان او دولت جنګ وکړي، زیات زیان یې کروندګرو ته رسېږي، ځکه زموږ پاخه شوي غنم به اور واخلي. موږ له دوی څخه غواړو چې په دې موسم کې جنگ ونه کړي تر څو موږ خپل کښتونه راټول کړو.
د دې ولایت کروندګر په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندز کې جګړو زور اخیستی. د دې ولایت 50% اوسېدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی. په ټول افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت په پام داسې نه ښکاري چې د ښکېلو لورو لخوا د کندز د کروندګرو دا غوښتنه ومنل شي، او ښایي کروندګر اړ وي چې د جګړو او بریدونو منځ کې د ژوند په بیه د خپلو پخو غنمو د لو او درمندولو لپاره لاس په کار شي.
ومو اوریدل چې په کندز کې بزګران له وسلوالو طالبانو او دغه راز افغان امنیتي ځواکونه غواړي چې د لنډې مودې لپاره اوربند وکړي تر څو دوی په غنملاو کې خپل رسېدلي کښتونه سره ټول کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په تیرو کلونو کې د غنملاو په موسمونو کې په اکثر ولایتونو کې د جګړې له کبله اور لګېدلی چې ورسره د غنمو ډېر فصلونه هم له منځه تللي. دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت او طالبان یو بل د سولې په وړاندې د خنډونو په ایجادولو تورنوي. وروسته دې چې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي افغان دولت د سولې پروسې په ګډوډولو تورن کړ، اوس افغان چارواکي وایي چې طالبان هیڅ د سولې نیت نه لري. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د خبرو میز کې هم د ګډون اجازه نه لري. له دې وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي امیر خان متقی ویلي وو چې افغان دولت د سولې د بهیر خنډ دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سي. حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی. طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دی چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ شی نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناسته ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت په عالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره دغه شان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي وو چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په دې ناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکه وکړې.
رابطه شون با طالبان په مراتب فراتر از او چیزی است که
له طالبانو سره اړیکې له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکې لري او یو له بل سره خېخې کړي دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
ښاغلی سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیځ ته یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې یو مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچې پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچې پلاوی سره خبرې پیل کړي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ل جګړو ورزو د سولې هیلو ته په اورزګان کې د ځوانانو لپاره د سولې پونوم د زون په کچه پارک جوړیږي. دا پارک د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کندهار اورزګان د لوی لارې په اوږدو کې پر یوه لویه دښته جوړیږي. ځایي چارواکي وایي د دې پارک 80% چارې بشپړې شوې دي.
هر خښتې د سولې په هیله ایښودل کیږي. د مرکز ترینکوټ ښار سویل ختیځ لوري ته د اورزګان او کندهار د لوی لارې ترڅنګ په دې لویه وچه او خړه دښته کې دا پارک د سولې په نوم جوړیږي. د سولې په نوم دا پارک په څه باندې اویا جریبه ځمکه کې جوړیږي. جومات، میله ځایونه، هوټل، د وسایطو لپاره پارکینګ، نور خدمتونه او د غراز شینه او په ونو او ګلانو سمسور ماحول هم لري. کته هم دغه پارک درغول چاري نه دی بشپړی سوی او کاري 80% مخته تللی، خو خلګو په ځنګړ ډول ځوانانو سر لوو صورت مخه کړی ده. نور الله محمد نعیم له خپل ملګرو سره دغه پارک ته د میلې کولو لپاره راغلی دی.
د خو خو د ډیر جنگونه دی مر واړو چې دا سین د سولې پارک په نامه دغه سولې پارک دی. مر واړو چې د دې یو چې بیا ته دغه سره راستا کوند والا نه نور سره دی. انو خمر دولت سره ډیر خوشاله یم چې دا پارک جوړ کړی دی. موږ د پاره دا راشیان نور چې واره چې نور کارم په مخه ولاړ شي د خیره
په دې هلی چې پر روزګان کې جنگونه ورکس سول راشي
لګراوله ډیر رانوړي
درلو د بخیر د غزاینو چې سلیکشن استلی وای یو غزاینو دي چې هغه ځینی خلک وچ پر د پر کوله باندې یا پر غزا به سلیکشن است. اوس ډیر زموږ د پاره د ټول ځوانانو د پاره د شایسته ځای دی ته پر ځای دی او نس دی دی ټول ولایت مرکزی ځای دی.
زه بل پټی کوم جنرال سیمه شاو راو
د جی پارک په جوړولو کې د اورزګان په ګډون د شاوخوا ولایتونو یو شمیر روزګار ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. ولی محمد او رپی الله چې دغه پارک په ودانیزه برخه کې کار کوي دوی ازادي راډیو ته وویل
دا دلته په سولی په پارک کې مزدورې کوم د ورځې درې نیم سوه افغانۍ راکوي. ډېر خوشحاله دلته بس روزانه راوس کوو بس خپل قوت یې شی په وړو هم
روزانه انجنیری کار کوو. نو دلته په دا پارک کې خلک راځي خدمت یې کوو. په دې پارک کې موږ ته درې سوه افغانۍ راکوي د ورځې کار زمینه نه وه مسیه ده. اوس سړی شکر دی هر څه پیدا کېږي هر څه شته. ساعت مې هم تېر دی او خوشحاله هم یو. خدای دې هر چا ته دونه وس ورکړي چې دوی ځایونه جوړ کړي که ښاروالي که والي که بل څوک وروه.
د دې پارک بودیجه د افغانستان د دولت له لوري ورکول کیږي او 8 میلیون افغانۍ پرې لګښت راځي چې د روان څوارلسم کال تر پایه به بشپړ شي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویلي چې دا پارک د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړیږي.
د ولایت په سطح باندې دلته د ځوانانو د ماشومانو د سپینږیرو او د خوندو لپاره د فکری آرامتیا د فکری آرامش لپاره یا د خپل رخصتي وخت چې په تفریح باندې وځای تیر کې موږ مناسب ځای نه ورته درلودی. نو په دې خاطر چې 24 کاله یا 30 کاله کې دلته کوم پارک نه ایجاد شوی او دا به د دې ځون په کچه د دې سیمې په کچه باندې د سفر کې چې بل دغه سفر کې وجود نه لري.
اورزګان ولایت چې د افغانستان د وروسته پاتې ولایتونو څخه دی دا دویم پارک دی چې په دغه ولایت کې د دولت لخوا جوړیږي چې د دغه ولایت جګړه ځپلې ځوانانې د کار بشپړېدو ته ورځې شمیري. د دې پارک ترڅنګ په ترینکوټ کې یو بل پارک چې د غازی امان الله خان په نوم دی هم شاوخوا دوه کاله وړاندې جوړ سو. په دغه پارک کې هم د ماشومانو د لوبو د سامانونو ترڅنګ د اوبو هاوس، رستورانت او د غراز شینه او پونه او ګلانو سمسور ماحول لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د بلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تخانوفسکایا وروسته له هغه چې د هوا د خبريال د نیولو په خاطر د وی الوتکه مخاوني ولاد حکومت مخالف سره د نړۍ د ملاتړ هر کلاي کړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پری راپور لري چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د بیلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تخیخانوسکایا په ویلنیاس کې د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په لیتوانیا او ټول نړۍ کې د خلکو لملاتړ ډیره خوشاله ده. دی ورسته پر ټویټر هم په دې اړه ولیکل. دی د خپل میړه د نیول کېدو په لومړۍ کالیزه لاریون جوړ کړی. د دې میړه سیار هیس کخانوفسکایا مشهور بلاګر دی چې غوښتل یې د بیلاروس د زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې د 2020 کال د اګست په انتخاباتو کې کاندید سي، خو پولیسو دی تر انتخاباتو مخکې ونیوه. دی اوس هم په زندان کې دی او په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له نور باند سره مخامخ دی. په ویلنیاس کې د ملاتړ په خاطر په کیف او وارسا کې هم لاریونونه وسول. په دغو ښارونو کې د بیلاروسي خبریال رامان پراتاسویچ مور او پلار خبرې وکړې. پراتاسویچ او د ملګری د می په 23 نیټه د الوتکې تر مخنیوي وروسته ونیول سول. د رامان مور ناتالیا لاریون کوونکو ته وویل، زه له اروپای ټولنې هیوادونو او امریکا غواړم چې د رامان او صوفیا په راخوشي کولو کې د مرسته وکړي. پراتاسویچ شپږویشت کلن دی او د عامه نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای سي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف غړیو د شنبې په ورځ د می په 9 نیټه په یوه اعلامیه کې د الوتکې د مخنیوي اقدام او د پراتاسویچ د توقیف اقدام غندلی دی. په دې اعلامیه کې راغلی چې په بیلاروس کې د خپلواکو ژغونو د چپ کولو په هڅو کې دا ډول اقدامات اندېښمنوونکي دي. دا اعلامیه د 21 هیوادونو حکومتونو هم لاسلیک کړې ده او له مخې په بیلاروس کې 400 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د اګست د 9 له انتخاباتو سره په تړاو له یو نه بل ډول ځپنی سره مخامخ شوي دي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف ادارې غوښتي چې پراتاسویچ د پرته له شرطه له نورو خبریالانو او رسنیو له کارکوونکو سره یو ځای ژر تر ژره راخوشي سي. امریکا د لوکاشینکا د دې اقدام په خاطر چې د پرواز پر مهال یې د ریان ایر الوتکې مخه ونیوله اضافي بندیزونه لګولي او اروپای ټولنې هیوادونو د جدي بندیزونو تهدید کړی دی. لوکاشینکا د تیر جمعې په ورځ د می میاشتې په 28 نیټه په سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. د ویلي چې د الوتکې د مخنیوي پیښې ته د لویدیځ هیوادونو غبرګون احساساتي دی.
اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو په خبرونو نظر ورکړئ یا هم په سیمه کې څه پیښ وینئ، نو زموږ پیغام ثبتون کې ماشین ته زنګ وهئ. 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپېته. اوس به هم لاړ شو په همدې شمیرو یو شمیر راغلي پیغامونه به واورو.
تاسو ل پیغامونو
سلام علیکم. زما سلامونه قبول کړئ. د تاګاب د ولسوالۍ نه کاپیسا ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې یم. متاسفانه یو خبر مو اورېده چې د تاګاب ولسوالۍ د ناری په کلي کې د اوان مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوانه داسې وویل شو چې دا د طالبانو د خوانه مرمۍ لګېدلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده، په توی کې لګېدلې ده، پرون سهار یو بل کور کې مرمۍ د اوان لګېدلې ده چې هغه هم د طالبانو په ساحه کې ده. څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبانو په ساحه کې د طالبانو مرمۍ راشي ولګېږي؟
السلام علیکم. اجازه دې موږ غولا په بلا کړه چې ځکه هغه مثال دی وی افلو لر دی فلو جر افلو طالبان دلا څه فائدہ بسی چې له رحمی نه لري دی فلو د حکومت نه فائدہ بسی دا تشکری باندې موږ په ځان د خدای ته تل کړو څنګه ارز نه تاسو وکړ دا आवाज نه نشر کړي.
انا في الجامعة الشارقة متعبر فهمتم بالمفهوم التنظيم الاخير كان محسلم نبات نفسك وكبات الان كده كده فهمتم نرفض كده من وراز وزجون شخص سنتر مخصوي دلتو السوالة ترزي مشخصي وطاق نوايد التيسية مسرفية اقتصادي وازم نطول ومحسلم وراغاس الزيفة بيس مزمار وكبات داهيرة بيس شريد اغا سوالة ترزي ورسة باز بات الفهمتنا نشروك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دارة تخيا سير خبركم. نو هله دا د کورنار برابر باندې داخله ډیر کوشش وکړي چې ځانونه په کورنای د باندې نه راوځي او دا کرټ چې ولدي لازم مختلف وي ته نه نو کدي دا څه فهمونه کې چې کدا چې دغه خلګونو خلګون په تکلیف شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو وړاندې درته د خبرونې په نیمایي برخه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او ساسو د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرام دا پروګرامونه را سره واوري. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا لاند خبرونه اورو. صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي طالبانو په تېر یوه میاشت کې نږدې 2.5 افغان ملکیان وژلي دي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي د طالبانو په بریدونو کې نږدې 530 ملکیان ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یوه هدفي برید کې وژل شوی. دا خبره د کابل امنیه قومندانۍ تایید کړې. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت پخوانی موینه خاطره سادات د اختلاس او تزویر په تور په څلور کاله او اته میاشتې حبس محکومه شوه. د افغانستان سترې محکمې خبر ورکړې چې نن د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې لومړنۍ محکمې د اختلاس او تزویر په تور د خاطرې سادات تر څنګ د ښار جوړونې وزارت لږ تر لږه 15 نور لوړپوړي پخواني مامورین هم محاکمه کړل. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم یو وار بیا د حکومت ضد مظاهرو او غونډو اعلان کړی. دغه ائتلاف ویلي لومړی غټه مظاهره به د جولای میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په سوات کې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د مرکزي بانک رئیس عبدالناصر همتی ګوښه کړی. همتی د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید دی.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري دغه خبرونه په تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. دغه راز د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio یې ادرس دی. اوس هم پام وکړئ د ورځې سپورتي پیښو ته.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي د غزنی او کاپیسا ولایتونو څخه د کراټه شاوخوا سل ورزشکارانو په یو روزنی سیمینار کې د کیوکوشین ماتسوی کراټه نوي میتودونه زده کړل. د دې ریاست د نشراتو برخې مسؤل عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیمینار چې تېره ورځ په کاپیسا ولایت کې پیل شوی و نن پای ته ورسید. ښاغلی پیمان وایي د دې سیمینارونو هدف د لوبغاړو د تخنیکي مهارتونو لوړول دي. د نوموړي په خبره د دې پروګرام په پای کې د غزنی او کاپیسا ولایتونو د لوبډلو ترمنځ لوبه هم وشوه چې د کاپیسا د ټیم په بریا پای ته ورسېده. د افغانستان فوټبال ملي ټیم سنگاپور سره خپل دوستانه لوبه مساوي کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون وین عزیز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي چې تیر شپه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان او سنگاپور ملي ټیمونو ترمنځ وشوه یو یو مساوي پای ته ورسېده. ښاغلی ماشوف د افغانستان د ملي ټیم لپاره زبیر امیری ګول وهنه وکړه. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډله له دې وړاندې په دوستانه سیالۍ کې د اندونیزیا ملي ټیم ته ماتې ورکړې وه. او د اروپا د اتلانو فوټبال لیگ د شپږ شپېتم پړاو اتلولۍ په هدف تېره شپه دوه انګلستاني لوبډلو چلسی او منچستر سیټي د یو بل پر وړاندې د ترکیې په استانبول ښار کې لوبه وکړه. دغه لوبه چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نندارچیانو په خپلو تلویزیونونو کې وکتله چلسی لوبډلې د یو ګول په ترسره کولو سره منچستر سیټي ته ماتې ورکړه او د دویم ځل لپاره یې د اروپا د اتلانو فوټبال لیگ یا چمپیئنز لیگ لومړی مقام خپل کړ. د دې لیگ تر اوسه شپږ شپېته پړاو ترسره شوی چې هر کال د اروپا د 5 مشهورو او نامتو لیکونو څخه پکې دوه دېرش وړي لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبیږي. د چمپیئنز لیګ اتلولي ډیر ځله یعنی ډیر لس ځله ریال مادرید خپله کړې ده.
اوس هم لجمن سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکشو عزیزانو پروګرام مه هیروئ.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بولو یا هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کوه زما د هېڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوم چې ظریف ریګرک وایي حاضر کې انشاءالله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د روزګان ولایت د عبدالملک په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنیو ځواکونو لخوا د کور او سرای بمبارد شو. کور او سرای ویجاړ شو او د کور تقریبا سوار لس کسان زخمیان هم شول. دی وایي حکومت ورته د سرای د ویجاړتیا تاوان نه دی ورکړی. د سوار لس کسانو له جملې نه یوازې 15 کسانو سره مالی مرسته کړې ده. دغه ستونزه مو د ارزګان ولایت د والي له مشاور خاغلی زړګي عبادی سره شریکه کړې ده. اوس به عبدالمالک په خپله ووایي چې د دې ستونزه څه ده.
ما نوم عبدالمالک دی.
د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
ټلیفون د کندهار څخه درته کړی دی. یم د ارزګان د ولایت د چورې د ولسوالۍ.
ښه، ستونزه څه ده؟
ستونزه مې دا ده چې په 15 نیوي کې د جدې په شپږمه باندې ناڅاپه د ملي موضوع د ځواکونو د تیارو د پاسه ښه زما په کور باندې برید وشو. او چې د نتیجه کې یې زما د کورنۍ څوارلس کسه ماشومان او لویانو کوچنیان زخمیان شول. او نو بیا رئیس جمهور د ریاست جمهوري د ولایت شورا په دې ډول
دغه ستونزه مو د هلمند د والی له مشاور خاغلی زړګي عبادی سره شریک کړه.
عبادی صاحب د چورې د ولسوالۍ نه یو کس د عبدالوکیل په نامه ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا 15 کاله مخکې د دې کور بمبارد شو چې د افغان امنیتي ځواکونه د خواوو که د بهرنیو نه و خو بمبارد شو، د ده تقریبا 14 کسان پکې زخمیان شو، کور او کوټې سرای هم له منځه لاړې. په دې والی صاحب هم خبر دی، د چورې ولسوال هم خبر دی، امنیت هم خبر دی، او ټول اسناد په لاس لرم. رئیس جمهور حکم کړی چې دغه زخمیانو سره باید کومک وشي، نغدي کومک وشي. دی وایي چې 4 کسو ته کومک ورسېدی، لیکن دغه 9 کسان دي چې کومک تر اوسه نه دی ورسېدلی او موږ په تمه یو. دی وایي چې دغه مسالې پسې دا 15 کاله کېږي سرګردانه ګرځم. ستاسې نظر مې غوښتو په دې سر کې. والی صاحب په دې خبر دی او دغه موضوع حوادثو ریاست ته راجع شوې ده، لیکن کار مې نه کېږي. دا 15 کاله کېږي سرګردانه ګرځم، لیکن نه د کور تاوان ما ته راکړل شو او نه د 9 کسانو ټپیان.
د ورزګان له ولایت عبدالمالک ازادي راډیو ته ویلي و چې 100 کاله مخکې د افغان یا بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د ده کور او سرای ویجاړ شوی و، خو ده ته د رسېدلي زیان تاوان نه دی ورکړل شوی. او د ورزګان د والي مشاور ښاغلي زړګي عبادي وویل چې عبدالمالک دې ورته ډېر ژر مراجعې وکړي چې ستونزه یې وکتل شي او حل لاره ورته پیدا شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 10 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. خوشاله يم چې همدا اوس بیا هم ستاسو د پروګرام د خبرېدو وخت رسیدلی دی او زه تیار روان یم تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، موږ ته هر ورځ ستاسو لخوا یو زیات شمیر سپچی پیغامونه راغسیږي او موږ هم هڅه کوو چې ستاسو ټولو دوستانو پیغامونه هر څه ژر خپاره کړو. خو لکه چې مې څوپلا مخکې هم یادونه کړې ده، یو شمیر پیغامونه ځینې تخنیکی ستونزې لري چې د هغو خپرول امکان نه لري. ځینې اوریدونکي بیا د پیغام ثبتولو ماشین ته زنګ وهي او په دې فکر کې وي چې کوم څوک به د دوی سره خبرې وکړي. مثلا دغه اوریدونکي
واجب رضا مزاح
ما زغه لري د کیږي جواب غواړم.
بله ګران اورور، تاسو د ازادي رادیو د ځخ سبتول ماشين ته ټلیفون کړی دی، خو په دې ماشين کې تاسو کولای شئ چې صرف خپل ځغ ثبت کړی، یعنی چې کوم څوک تاسو سره خبرې نه کوي، نو لطفاً کله چې زنګ ووهي نو سمدستي خپل پیغام ثبت کړی. ورسره به موږ تاسو دغه پیغامونه راخلو او په خبرونه کې نشرو. نو په دې هیله چې دغه ټکی ته متوجه شوي یاست، رابوسو لومړی به د هغو عزیزانو پیغامونه واورو چې د کوم پیدا شوي عزیز یا دوست په هکله موږ ته معلومات راکوي.
زما نوم صدیق الله سکون دی، د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. یو دوه کلن ماشوم چې خپل نوم نس شولی، څو ورځې کېږي چې زموږ سره دی. کورنۍ یا هم قریبان یې کولی شي چې زموږ سره پروداغش نه را تماس ونیسي. 0 او 9 15 1 4 0 شمیره یو ځلې بیا وایم، 0 و 0 3 9 2 15 1 4.
زه احمد خکار در رباته خبره کوم. هغه وجه په نامه چې ته د چا میسج پرېښی دی، د هغه معلومات ما ته ستا تل د چا خبرې کوي ستاسو پر راډیو باندې، هغه معلومات ما ته ستا نو لمباره کار نه کوي، میسج مې ته پرېښی دی، جواب یې نه دی راکړی. والسلام.
دلته یو تنګ چې عبدالغفار نومېږي، ځان د عبدالحز فکري مرکز د فکري په سیمه کې زموږ سره وجود لري. دغه نفر چې وایي چې زما کورنۍ مهاجر شوي چې د بولان څخه، نو د ده څخه خپل کورنۍ کسان رکسوي کاڅوک د ده په اړه معلومات غواړي، کولای شي چې زموږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 0 2 2 9 3 3 0
السلام علیکم. زل اختر گل دوستان اخلوان جی پکتیا ولایت سیدون کی جی وہاں پہ لاٹا کی داغا راز ہے خدا جی کی شر کوئی دئی تپلاس وار سے دوستان جی ارون جی گلاب گل میرا گل محمد اللہ سد اللہ نعمت اللہ رحمت اللہ شیل السلام علیکم. خدا جیان شرکی خدا پامان خدا مسوار.
گران اورورا اختر گل مشتل ویدی چې خپل د ټلیفون شمیره تاسو په خپل ووایست، اوریدونکي ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني، نو لطفاً یو ځل بیا هم خپل دغه پیغام ثبت کړئ او خپل د ټلیفون شمیره ووایست. مننه.
السلام علیکم. سلامونه کوم. هغه مخکې ورور پیغام پرېښی و ازادي راډیو چې د زابل څخه ولمر یو کوچنی پیدا کړی دی، نو که چېرې هغه زموږ دی که چېرې د شمېره وویلې بېخي چابکه چابکه شمېره بله پلا وویل، نو دی زابل ته اړیکه نیولې وه، نو که چېرې هغه کوچنی بټه مور ته راوشي یا خپل شمېره ووایه، موږ خپل د ټلیفون شمېره ورته ووایو، نو په دې هیله چې هغه کوچنی مور ته راحضر شي. او طاهر روشان څخه ډېره مننه، خو زما پیغام ور واچي، نو ډېره مهرباني دی چې زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. 0 4 8 9 3 2 2 شمېره بیا ورکوم، 0 4 8 9 3 2. نو په دې ځل ما شمېره اخیستې او کوچنی مور ته راځل کې.
سلامونه اونۍ کې هیلي روخان چې زمونږ یو ملګری دی چې ماشوم یې جلال آباد کې پیدا کړی، د هغې بل پیام خپور شو او څوک یې پیدا شوي نه دي. بیا هم هیله کوم دا ماشومه تنګه ده، زما پیام څوک اوري یا د دوی څوک خپلوان یا څوک یې پېژني، نو دغه پیام ورته پرېږدم چې دا ماشوم یې پسې راشي. او دا ډېره زیاته تنګه ده فاطمه بیبي، او زما شمېرې دغه دي، نو په دې لاندې شمېرو مونږ سره اړیکه ونیسي. ستاسو ماشوم او مونږ د مسلمانۍ او د انساني په دغه باندې تاسو ته خپله وسپارو. شمېره زما دا ده 0 8 2 5 5 9 9 0. شمېره بیا وایم 0 8 2 2 5 5 9 9 0. بیا ښه وختونه او ښې شېبې. السلام علیکم.
ازو ایاز لطیفم له کونړ ولایت څخه خبرې کوم. ازو همزایانو یو ماشوم پیدا کړی چې نه لس کال عمر لري، شل ورځې کېږي چې له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چا وي نو موږ سره دی، په دې شمېر اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. 0 5 5 0 0 3 2 شمېره ځل ویا وایم 0 5 5 0 0 3 2 بل شمېره وایم 0 8 8 0 0 4 4 تر پنځه شمېره ځل ویا وایم 0 8 8 0 0 2 4 4 0 زما هله دا چې زما پیغام نشر کړی. وسلام
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کوم پیدا شوی عزیز یا دوست په دغه ډله کې وي، را به سو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل رکوسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
الو سلام علیکم، زه راجان کوچه له کندهار ولایت نه خبرې کوم. موږ یو ګاونډی ده د جانان په نامه باندې، تقریبا 4-5 هر مسلمان ورور ته د په حق باندې معلومات لري. سره د بجې چې د پنځه شمېره اړیکه ونیسي 0 8 8 1 5 3 2 جایزه ورکول کېږي. ازادي راډیو نه یو ځان مننه اله کوم چې زما پیغام خپور. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سم محمد دی ہلمن ولایت تو اشیر د ولی سره استفدا پیغام ته پریر سم. ما یو ورور دی نن دی عبدالرحیم یا دلس کال عمر دی او وانیا شکیش لا درا کسو دی. هر مسلمان تک پاره معلومات چی فدا اند شمیرو دی سم اس مستره و دی. سی پر ور سی پر دوا او صدورا اویا صدورا اویا کوژنی وی سی پر ور سی دوا
سلوار آگیا. السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورکړی د سیف الرحمن په نوم، که څوک په اړه معلومات لري چې معلومات راکړي زه به ډېر خوشحاله سم. که چېرې یا زما دوست آواز اوري خو زما سره اړیکه ونیسي، او که یا د ده ملګري اوري خو زه به ډېر خوشحاله سم. زه به خپل د ټلیفون شمېره ورته ووایم چې د روشن شمېره ده 0 9 9 0 8 4 8. او یا هم د افغان بی سیم یو شمېره ده 0 0 0 0 3 5 5 3 0 0. د خدای په امان.
راته ولایت د مبید د سوادیت نه خبره کوم. کرم نور ورته دی چې نور محمد نمیږي د جان محمد زوی دی. یو میاشت کېږي چې ورته دی، نو هر چا کې والا رد را پیدا کوي. شماره ټلیفون به ورته ووایم 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر ات دری دو دری دا شماره واری چې معلومات راکې ورو بیا شیرین په مار سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم زید سرفرکش جان باورین د ہلمن ولایت گریش ولسوالی نه زما د ماما زیس مسلمان میږي د ګلمار زیس څنګه مې چې کېږي نه برکته ولې هر مسلمان ورو چې بعد معلومات تر نه سره پدغه شمیره اړه کوم چې په وسه او تلور وسه او وسه الله تعالی شری دې دې پر وسه او تلور د وسه او وسه او نه شوا.
اوریا السلام علیکم. زه احمد لا احمدی ام له اوروزګان ولایت تخاص اوروزګان ولسوالی سلطان محمد زناوی د ګوریزو د سوری د کلی اوسیدونکو یم. ما یو ورور دی چې د 15 کال دی او د هلمند ولایت ته د لشکرګاه شهر ته بس اساسی دی یو مسافری پنیت باندې کړل دی ورور بس تقریبا د 15 میاشتې ورک دی که هر څړی ورور ته د فرما ته را پیدا کی ورور 15000 کلداري شیرینی بدر لاسه کی نو بس د سوی د 15 کال دی بس نو نور محمد نمیږي نو ما تر دې پر دې لمر باندې اړیکه ونیسی صفر اویا یو اویا یو دیرش څلور سوه نه پنځوس یو ځل بیا همکاران ته ټلیفونونه شمېره وایم: 0 یو اویا یو دېرش څلور سوه نه پنځوس. بیا محمد نمیر د پنځلس کالو دی، داسې ګردکۍ هلک دی، بس نو ستاریم خیر دی، لنګوټه تړي. ډېره مننه کوم ازادي راډیو څخه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم، زه د سمندر د ولایت نه خبره کوم. یو نفر سعدي تکلیف لري، یو حال الکسه د داروخان په نامه ده، د پلار نوم خماري سي د قوم الخیل ده. دا دوه کاله کېږي چې نادرکه ده، سعدي تکلیف لري، یو حال الکسه. نو د هر کېږي هر مسلمان ورور ته پته وي، یا د ده په مرګ یا د ژوند. نو په دغه شماره دې اړیکه ونیسي: 0 اویا اتیا اویا یو سل او اویا. یو ځل بیا شماره وایم: 0 اویا اتیا اویا یو سل او اویا. د سلیون حال الکس په حال کښې نه ده، په ورځ کښې شاولي کور په مربوساتو کښې ده، د ښځې څخه جلا شوی ده، بالا بس نادرکه شوی ده. وسلام من الله سو.
السلام علیکم، زه هدایت الله رحمان دی، ولایت یارمل دی، کلی نه په تماس کښې یم. زما یو دوست ده په نامه دی حاجي صاحب رحمت، د هلمند ولایت نه ده. دا ډېر وخت کېدی چې په ایران کښې کور و، اوس ایران نه ده پنځه شپږ کاله کېږي چې راغلی ده، او ما سره په تماس کښې نه ده. ما سره شماره نه شته، د ما شماره ورسره وه، د ما ټېلیفون ورک شو. ما سره اوس په تماس کښې نه ده، ما نه نادرکه شوی ده. د ما د ازادۍ راډیو نه دا هیله ده چې د ما دا پیغام نشر ته وسپاري، که چېرته دا غږ د ما دا خپله اوري، یا کوم دوست انډیوال زمنه اوري، نو ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي: 0 اویا 5 50 9 46. شماره یو ځل بیا تکرار: 0 اویا 5 50 9 46. وسلام.
السلام علیکم، زه منډیا بلابل دولت میزان د ولسوالۍ څخه اړیکه نیولم. محترمه، زه غواړم زما یو لکۍ ورور احمد الله په نامه دی، درې میاشتې ما سره کوره وتلې دي، خو اوس یې هېڅ چاره درک نه شي. د کوره وتې شنه کاجي اغوستي وه، اوس تقریبا د اتو کلو دی. که هر چا ته معلومات دی د احمد الله، ما ته دې په دا شماره باندې اړیکه ونیسي: 0 اویا 5 50 9 46. تا به مو د مسلمانۍ له مخه ډېره مهرباني وي. رسول الله
راجا. السلام علیکم، نام نمیر احمد، ایلمان ولایت گریشت و سالی و شدون که ما ورور دی چې د جانان په نامه تقریبا 15 یا 16 کاله کېږي د کوره څه ورک دي. نو زه په نه د مرګ معلومات چېسه نه د ژوند معلومات سه هر مسلمان ورو که زه به کړم معلومات یا زما خپله دغه اوري. نو دا زما شمېرې ته د زنګ وایي: 0 اویا 5 50 9 46 2 2 4 2 4. دا مې د ټېلیفون شمېره ده. نو کار څوک زه پاکړم معلومات ما ته د زنګ وایي چې د بنا کار زوی دي، ماسم بنا کار زوی دي، او شهباز اکال مسئل د ګریش ولسوالۍ اوسېدونکی دي. وسلام که احترام.
السلام علیکم، زه محمد داود له کندهار له ولایت نه د ډنګ ولسوالۍ نه دا پیغام درته پرېږدم. زما دوه زامن دي ورک دي، دا شپږمه میاشت ده چې مېدمر درک ستا سره مې د ژوند درکې څه درک نه څه معلومات مې راته کېږي. هر مسلمان ورور چې په دغه اړه باندې معلومات لري په دغه شمارو دې بیا زنګ راته ووایي. زه ورې الکان نشانې درته وایم. شاه محمود چې دا د 6 کالو دی، جګ نری هلک ته د نخې غاښونه کاژه واژه دي. اسلام الله چې دا د 5 کالو دی. هر مسلمان ورور چې په دغه اړه باندې معلومات لري یا چېرته لیدلي یې په دغه شمارو دې زنګ راته ووایي: 0 اویا 4 50 9 46. شماره یې ورې بیا درته وایم: 0 اویا 4 50 9 46. هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې په دغه شمارو دې زنګ راته ووایي. وسلام.
ارما السلام علیکم، زه رضی خان یم. زما یو ورور دی، دا 14 کاله کېږي چې ورک دی، خان محمد نومېږي، خان نومېږي. او دا تما لالا وراره دی، دا د تما لالا زوی دی. 14 کاله کېږي چې ورک دی، په مټ نه د ژوند نه د مرګ پته شته. هر ورور ته یا دی زموږ خپله ژغه یا ورور ته معلومات چې موږ ته دې خبر را کړي. السلام علیکم.
قدرمنو اورېدونکو، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته بشپړه روغتیا او سوکالي غواړم. خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.